افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د غراز د ازادي میلمه خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقوقو ډلې چې مرکز په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر پر ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دو ادباو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوی او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوی دواړه د ایران د شیراز د شچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوی دی. د شچراغ په حرم کې د تیر کال په برید کې لکتر لګه دیار لس کسان وژل شوی او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوی و. د ایران د بشري حقونو د غډلې ویلي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. د سولې د جایزې د ګټونکو په جنوبي افریقا کې د هغه مهال د اپارټایډ په وړاندې د مخکښ مبارز نیلسن مانډیلا میرمنه ګراسا مشل وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا فشارونه د توکم پالنې یا اپارټایډ یوه بڼه ده او نړۍ باید په وړاندې په هغه هوډ مبارزه وکړي چې په جنوبي افریقا کې د نژادي تبعیض په وړاندې کړې وه. د بریتانوي ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې واویا کلنې مشل چې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یوه مهمه مبارزه ګڼل کیږي وویل پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي او ورته څرګنده شي چې نړیواله ټولنه نژادي تبعیض نشي منلی. نوموړي د ورځپاڼې ته ویلي چې نړۍ تر اوسه پر افغانستان د واکمنو طالبانو په وړاندې چې پر ښځو یې سخت محدودیتونه لګولي ډېر نرم دریځ غوره کړی دی. نوموړي دا د نژادي توپیر یوه بڼه یاده کړه او هغه جنسیتي اپارټایډ وباله. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو ډېر لومړني حقونه په تیره د کار او زده کړې په برخو کې محدود کړي دي. ګراسا مشل چې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غږ اوچت کړی په 1998 میلادي کال له نیلسن مانډیلا سره واده کړی او د هغه تر مړینې پورې ورسره ګډ ژوند کړی. نیلسن مانډیلا چې په جنوبي افریقا کې د وخت د اپارټایډ رژیم په وړاندې مبارزه کوي ول په 1994 کال د هیواد د لومړني تور پوستي ولسمشر په توګه وټاکل شو او تر 1999 کال پورې دغه دنده مخته وړې وه. نیلسن مانډیلا چې د خپلې مبارزې په خاطر د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې د 2013 میلادي کال د دسمبر په 5مه مړ شو. جمهوری پال سناتور ټیم سکاټ اعلان وکړ چې د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپل ګوند له لوري سیالیو کې یو نوماندوی. د جنوبی کارولاینا ایالت د 50 کلن سناتور په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یوازنی تور پوستی غړی دی. نوموړي خپله انتخاباتي مبارزه پرون دوشنبه له خپل پلرني ټاټوبي شمالي چارلستن څخه امپایل کړه. سکاټ له 2013 میلادي کال رئیس د سنا جرګې غړی دی. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي به خپل کمپاین پر داسې مسایلو چې خلکو ته هیلې ورکوي متمرکز کړي. ویل شوی چې نوموړي به د کرکې خپرولو د ژبې له کارولو او پر نارضایتۍ ولاړ سیاست څخه ډډه وکړي. د راپور له مخې دا ډول تګلارې د هغه اوسني سیالان پخوانی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فلوریډا والي ران دی سانتیس مختوړي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګراد په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورن ورسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. د والی په خبره په دغه پیښه کې لکتر لګه 8 تنه ټپیان شوي دي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سالتونم روان درغلی چې خپل ځان بم وها وخت به مخبل شول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نکیدم
نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل پښو لاندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوښي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي لنور څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وای چې ځان وه او خپل وېښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خوده ژوندونه پرې خوده بېسره بېسره نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسېم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه هېڅ دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته کوم اته تر دې هدف پر دې سالتونم روان راغلی دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ پر ورځ ګډوډېږي خو کېږي نه که دا شرایط هم د صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاري بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پنتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپله همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظه بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یان د خپل طبي حق ته خستل کیږي. نو دغه حالات دي چې انسان مجبوری وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو.
مینه حسن زی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړې د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو. ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفګان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي. خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لار شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله،
لنیکار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خفګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با پا ما دا قبر پسر کردی.
بله،
دا دیر سخته، سخته دا
دیر. زه پویگم چه کلا ناکلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه اغا دیمونگ پزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کیگی. څه وخت تاسې احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خفګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس هم زه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده
اوسم. اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خفګان د ټولو فزیکي ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خفګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خفګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه چې د منځه ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپېریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولای. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې صناعي قوت ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نه شي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وازی کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحبانو هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترینینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه باندې، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا ښه وخت ولری. الله ممال او ملګری.
د آزادی ملمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلایم، او کله چې د مکتب شوایم د خوندي ترتلو، نو په وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زب څلور کلم پنځه کلم به ومه چې خار ترا کډو چې جلال آباد ته، بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم، او د میاو مر لمرانای خونځای می ولست بیا وی میخانیکی لیسا ولست
د لمرانی شوانځي وختونه په یاد دي لړ خلکو خپل مغری ابتدایي شوانځي وختونه یې دي تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی ام سفیان مو په یاد دي
تمن لمرانی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي ز فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي نو یاد نو ما خون کی مم په یاد دی یو زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی نو ام سیمپیان هم طبعا ستدی او په یاد مدی ځنې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي
سلیمان صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکي لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې وسم چې دې ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه هغه وخت کې داسې تصور کېده چې په کانکو کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ مرکوله خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم د هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکی رسم و او دا هغه مضامین و چې زما د ابتدایي ابتدانه ورسره نه وه جوړه اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنبم پورې اول نمره ومه تر اتم سنبم پورې اول نمره ومه خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و هغه هم د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړ هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړی او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپل د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالي ته مو کله مخه کړه
او لیکوالي خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شیری قریغه راته پیدا شو د شیر سره د شیر توان میدان کې ولیدل نو لږپدم سیم نوروز ته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپاگم سیم کی و مجمع لمرانه شیر ولی که ده پسالی تا داله سوا و پسالی پکی مناکی سوا و بیاغا شیر ما ولی که زمای و استاز و ساید محمد تایری بینانو میده آغا بیارا تا تاسی که آغا شیر پنگرا و اسپانه که چاپم شو بیاد آغی نروز تا روز تنو ما پا آغا وقتی او جان رو ادبی توتو پنا منی آغا با مالی کلی او شیرونم نو لاغ وقت نا چه ما در ادبیاتو سر ملگرتیا سو بیاروستا دراما لیکنو سر توانم را که پیدا شو نو ام ادبیات خراتل او ام در تیاتر و سینما دنیا ما زپ ایولاسم سیم که اوما چه ما اتا رادیو داستان ولی که پر لپسی او در رادیو افغانستان نخ پورم سو غچ اور پنام مانه نو خاطرم و
طبعا تاسی ادبیاتو تا لشیر شروع کرده خو وس لندی کسی دیری دکی لندی کسی مکالا پیل کرده
و شیرون آنو ما دزما دا شیر لیکنو دوره دیر لنده و او یو واقعو چی ما دا توان پزان که نلده چی یو خش شاعر دستم نو ما شیر پری خود دا وقت او بیا ما کیسه لیکلو تا مخه کرده کیسی نو ما لیکلی دی پا ما دولسم سیم نا چیزه بیا خلاص پارخ سوه ما کیسی ما لیکلی شیر منو دی لیکلی او بیا نو کیسی می لیکلی خو بیا وقتا پا کراغل البت آغا لومنانه کیسی با اما غسی ابتدائیم وی آغا سی پاکی منوی خو دیر محدودی وی بیا چیزه لوارو تحصیلات تراغل ما هم کسی می اونو سولی کلای دا ایچ شای می اونو سولی کلای غیر لخپل زده کنه نو بیا چه بیر تاو گردیرم دا لوارو تحصیلات و نوروس دا افغانستان که بیا افغانستان که ما هم کسی لیکلی اما دا روسی ادبیاتو نا جباری کولی البته دا غیم اقتصادی انگیزه لرو دا ما یعنی ادبی اثار دوم روانش برالا که معلوماتی اثار او نور و نری آثار چی پشبارو مانی می دیر وقتو کلا کلا با تلویزون دا پارا دیر معدودی لندی درامی مالی کلی دی او در زنو خپارون دا پارا با ما زنی ترجمه ای کولی
تاسی وویل چه پوزی زدکر ما هم دیل پارا کولی چه لاسکره زن خلاص کلی نو پا شوروی اتحاد که چه مکل زدکر پایت ورس ولی به چی بیر تا خپل هیوات تستنیده تشویش در سرانو چه بیا ممکن جنگ تا واسطه ولیشی؟
تشویش خو بیخی را سرانو خو ما در توی زمان تصور داو چه پینزه کال روز تا خو با ممکن دلتا باور ما داو چه دلتا با سول رازی نو بیر تا چه لارم جنگ لا بیر سوه او
توت شوه
او توت شوه او نو آلتم بیا ما لخمر غا دیر آتا وکرا زی دیرو سختو زیونو تا ورکم خاندار تا ورکم خو دل آنرما زنا نرما و بیا دری کلور میاشتی می آتا وکرا چی کابل کی پاتشما نو زی بیا کابل کی لخمر غا یو پوانتون جوڑ سو پاوزی سیاسی پوانتون پاگی کی مقرر سو ما آلتا یو دوی و تشکیل کی او مجله لرو دا داغی مجله مسئول مدیر سوم اگر که اغا مجله بیا اغا پوانتونم کلچی روسان رووتل پوانتونم بیر تا لاغوا شو او کلچی دا سیستم دا کمونیزم مخف ختمه دو نو زنی تشکیلات دا افغانستان دا پاوز نمووتل نو دا پوانتون لاغوا شو بیا از لارم یا تعلیمی غن تا بیا لاغی نراغل ما دا ایو اکادومی و تخنیکی اکادومی و دفاع و برد تشکیلاتو که بیا آل تا خون کس مروسی و بامی آل تا و نو لخمر غا دا جبهه تلانر ما او پا جگره که خکیل ما شما خمر
یعنی لبرانه رسمی دن دا باقا پوهانتون که دی مجله مدیریتو
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څوګنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلود
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتل ارڅ بیا د پانتون به کی دا لاغ وو پانتون مودم ډیر لاندا و یو نیم کال هغه ته پاره خو تیارې نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همدار پات
سولمل صاحب تاسو د حالات له ګډوډې دو خرابې دو سره له وطن مهاجر شوي او څومره چې زه په یې جما تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړې او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شومه وروسته بیا دایمي دنده ما هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم کومه هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي په اس باندې هلته مې هم دنده اجرا کړله
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1915 نه په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو څه مو کول
په سلواکی نو تقریبا تاسو ونیسته 12 کاله سلواکی تیر کړی او سلواکی می آزاد تجارت کوم
سلواکی ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برسلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هیوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل و یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو هلته افغاني کورنۍ نه وې او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو نږدې خپلوانو نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو
سلمان صاحب څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم وو توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې ډېرو سره ما مرستې کړې دي نو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دا د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړو. دوامدارم لیکنې کوم دلته دا رښتیا ده چې
د خپل آثارو په اړه راته وست
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم. یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده. یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلي، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلي او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې ده ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانېدلي یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوئ دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقۍ ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقۍ هنر یا په افغانستان کې د موسیقۍ
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلي او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زېږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زېږنده، د یو بل نو دیدګا زېږنده ده. او په معنی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی. شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدای شي.
نو لکه چې شوي هم دي همداسې
او شوي. دا هر هنرمند چې تاسې دا کیسې واورئ دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا. نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني تر پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او هم حتی خارجیان او او اغم لرم چورته وای دا طرح د ناولو نام لرم خو دلته د دې چې زنی داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړای یو ډول او اوس می هغه نه پریږدم چې دغه تکمیل کړم دغه سوجي چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوخت را اوخت پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایی په دراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتماً انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصاً که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم سیم کې وم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته که نه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و او د یو ښوونکي معاش و ده نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو نو دا
ګواښونو خبره وکړه چې د دو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول دلیل یې څه و
یو داستان خو چې و هغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او ویل یې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و د هغوی دخوا تعدیل شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کومو موانعو نه تیریږي ناشناس خو همدا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویر هم دغسې نه شروع کېږي دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څې چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته آزادیږي او د آزادۍ ورکیه مخې دینه چې دغه دغه آزادو کنسرتونو تر دې د تومره واهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه د تیر سوای دی. نو دا د ناشنلز کیسام چې ما ولي کله دا زنی کسانو دغه ناشنلز هغه چې دا خو تا دا ناشنلز کیسه کړی دی او دا ناشنلز داسې نه دی او ناشنلز پلار تا دلته مولوی دی او د ناشنلز پلار مولوی نه و او تا ناشنلز مور یاده کړی دی او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت د خپل د ناشنلز سره شریکم کړه بیا ما ناشنلز هم دا ویل چې ناشنلز صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشنلز هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله دی اس خدای په امان.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa dasa ni resa mama mare sare sani bali bali sare sa sasa sani ni dasa papa papa gaga gaga ni dasa dasa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargada
samusa parta dahijran wahaliya
sargada
samusa parta dahijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
sa gaga papa dadaba gaga papa dadaba sa sani
kabal da go lutakti khaya kabal da go lutakti khaya samaya ji se tapak manch ke paon
dada pagapa
maya deezi da pagmash ki bahon mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa
da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin arghanda takandahar شن ارغنداو کلار می وسو کال پتاکی تیرما کلار می وسو کال پتاکی تیرما ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسرو لبو انگ بن راجر ماتا شیرن راجر عثمان نگار ماتا شیرن راجر عثمان نگار ماتا شیرن راجر